د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریدا سیال د خبرونې قربانه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملی کېدو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساسي تطبیقوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس بیګا په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په دورو وهل د بشري حقونو څرګنده او بګنونکې سرغړونه ده، او ځکه نو موږ ټولو ته د خورا زیاتې اندېښنې ور خبره ده. طالبانو د دې انتقادونو په ځواب کې ویلي چې دوی دا سزاګانې د اسلامي شریعت له اوامرو سره سم پلي کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د خیبر پښتونخوا ایالت په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز ته رسیدلی چې پاکستانی طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي دي. دریو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونه غواړي یرغمل د وسلوالو له منګولو آزاد کړي. د سرچینو چې غواړي نمونه افشا نه شي، رویټرز ته ویلي شپږ تنه امنیتي چارواکي او یو شمیر بندیان په دې مرکز کې چې د تروریزم په تور له نیول شویو کسانو تحقیقات پکې کېدل د ننه بند پاتې دي. دا مرکز د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي وسلوالو د یک شمې پورس وروسته له هغه ونیو چې یو بندي د مرکز د ساتونکو پولیس وسله واخیسته او بیا ټول برمته او نور بندیان آزاد کړل. لبلې خو د خیبر پښتونخوا مرستيال والی محمد علي سيف پرونو ویل چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي د استازو ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب خبرې پرون په افغانستان کې پیل شوې دي. په کندهار کې د طالبانو سیمایز چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت د چمن سینې د چمن سیمې له یو شمیر دینی عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستیو نښتو د مخنیوي په اړه خبرې کړي. په یو بیان کې چنن د کندهار د والی له دفتر څخه خبر شو له چمن څخه درغلي پلاوي د غړو له قوله ویل شوی چې دوی غواړي پر اتلونکو کې د دې ډول حمله مخنیوي وشي. بیان زیاتوي چې د طالبانو پلاوي په غونډه کې ویلي دوی د خپلې خاورې د دفاع لپاره اقدام کړی دی. د سپین بولدک چمن په دروازه کې 13 دوه ځلې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شول. طالبانو پاکستانی ځواکونه او پاکستانی لوري طالبان د دې حملو په پیل تورن کړي دي. متحدو ایالاتونو او متحدانو پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیز د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر اوکراین د حمله لپاره بي پیلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر سر منشي هم تور ولګاو چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی دی او په دې اړه په څېړنو کې پاتې راغلی. په پرونۍ غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر وتلو وروسته د دواړو خواو په ځنډې د خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نه غډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشري حقوقو د څار سازمان وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر خرسون ښار له اتمیشتنې ولکې وروسته د وټلو پر محل د دوه موزیمونو، یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رائټس واچ یو مسؤل بلقیس ویلي نن تور پورې کړچی روسي ځواکونو د خرسون د اشغال په روسي ورځو کې لدې ځایونو څخه تاریخي انزورونه، سره زر، سپین زر، یوناني لرغونی آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړي او هغه سیمو ته لیږدولې چې د روسي تر ولکې لاندې دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په لویدیځ کې د لک تر لګه 500 فرهنګي مؤسسو، هنري او تاریخي آثار لوټل دي چې جنگي جنایت بلل کېدای شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه زه فرید سیالم او تاسو د ځوان فکر پروګرام اوري. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په افغانستان کې د ځوانانو د زیاتیدونکو بیروزګاری په سببونو خبرې کوو. په افغانستان کې په روستو کې د ځوانانو ترمنځ بیکاری زیاته شوې ده. انډی لوستي ځوانان چې وخت یې رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې اوس له بیروزګاری شکایت کوي. د افغان ځوانانو ترمنځ بیروزګاری د دې سبب شوې ده چې ګڼ شمېر ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي او یا دننه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مایوسي او روحي فشارونه وګالي. کله چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل او نړیوال ځواکونه له افغانستان بهر شول، نو په دې سره هغه نړیوال مرستې چې افغانستان ته راتللې نو هغه هم په افغانانو وتریدي. په دې سره زیاتره ځوانان چې بیکاره شي وو د مهاجرت لارې ونیوله او اوس مهال دغه ځوانان زیاتره په پاکستان، ایران او ترکیه کې اوسېږي او ډېر نورې بیا روپۍ هیوادونو ته په سختو لارو د تګ ملاتړ لیده. په پروګرام کې به په همدې موضوع خبرې کوو. د پروګرام میلمانه مو هم پوښنه خبریال عبدالله حمیم، لیما سپیڅلی او افغان ځوان عبدالرزاق همدرد دي چې دوی درې وړه به هم په خبرونه کې را سره وصل شي. د همدې موضوع په تړاو به ورسره خبرې اترې ولرو. همدارنګه تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې موضوع په تړاو باندې خپل نظرونه موږ ته پرېږدئ. ستاسو نظرونه او ستاسو هغه پیغامونه چې د فیسبوک لري موږ ترلاسه کوو هم په خبرونه کې بیا وروسته راوخلو. حمیم صاحب ستړی مشي، مننه چې موږ بلنه مو منله. حمیم صاحب، که تاسو ته په پیل کې دا وایي چې په افغانستان کې په ټوله کې د ځوانانو د بیکاری لتونه څه دي؟
ډیر مننه. سلام تاسو ته، تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته. په مجموع کې د بیکاری کچې کڅام تیر څو کلونو هم چې تیر حکومت هم همیشه د ځوانانو ترمنځ د ستونزو او د مشکلات و چې کاری فرصتونه ډیر کم و، خو وروسته لاغه څخه چې تیر حکومت سکوت سو د بیکاری کچې څو برابر نور هم لوړ شول. ان ځینې ځوانان د بیکاری لامل غي خپل هیواد پریښو یا غي په غیر قانوني لارو باندې بهر ته د کچاکی تک پیل کړي او مسافرتونه پیل کړل. دا غته و چې کچه د بیکاری لوړیدل خو په دې یو نیم کال څخه وروسته چې کوم تیر حکومت واغه سکوت سوې دي، لاغه څخه وروسته دا کچه څو برابر لوړ سوې ده. لومړی لوی علت دا دی چې ځینې ځوانان، ځینې کسان چې هغوی په رسمي دندو باندې بوخت و یا مثلا هغوی په ځینې انجوګانو کې کار کوي یا دولتي ادارو کې کار کوي، دا هغوی په ځای باندې نور کسان راوستل شول. یو ډول برخورد چې لدی ځوانان سره اوس چې هغوی کلونه کلونه زحمت ایستلې و، هغوی درسونه ویلي او په دې برخه کې خواري ایستلې وي، هغوی پر ځای باندې یو ملا یا د مدرسې یو طالب، یو یعنی یو غیر مسلکي شخص د هغوی پر ځای باندې مقرر کړي. د دې تر څنګ وګورو یوازې دا نه چې موږ وایو چې عادي ځوانان، افغانستان کې درې نیم لکه نظامي کسان و، درې لکه نظامي کسان و، همدا ټول نظامي کسان بې دندو سو، بې وظیفو سو، یعنی دا د بیکار کسانو پر لیست کې ورزاپه سو. مخ کې کوم مثلا ارقام او شمیرې وي دا کسان هم باندې اضافه سو. د دې تر څنګ په خصوصي فونتونونو یا مثلا دولتي فونتونونو څخه چې هر کال زرګونه ځوانان لوړو زده کړو څخه فارغ کیږي، هغوی لپاره کاری فرصتونه نشته. نه هم تر اوسه پرې کوم وسنۍ چارواکي چې دی په افغانستان کې دوی د کاری فرصتونو د ایجادولو لپاره کوم تګلار هم نه ایجاد کړی او نه هم اعلان کړی ده. یوازې نه د دې وسنۍ چارواکو کاری فرصت یا کوم پروژه یا کوم کار چې دوام لري او چې هغه په سوشل میډیا کې پر رسنیو باندې یا پر هر څه باندې چې راځي، هغه د کوشتفی کانال دی، هغه کې به څومره کسان ته کاری فرصت برابر شوی. یعنی په مجموع کې ویلای شو چې کاری فرصتونه افغانستان کې کوي هم د وسنی چارواکو له لوري دا زمينه نه د مسایده سوي او هغه کسان یوازې په دندو باندې دي چې هغه تقریبا غیر مسلکی کسان دي، هغه کسان دي چې هغه له دا ډول دندو سره هغه عادت نه لري، یعنی دا هغه ژوند یا دا
همین سب ک په دې باندې خبرو کو. تاسو می اشاره وکړه چې دغه د بیکاری ستونزه د ځوانانو د بیکاری ستونزه دا وسنی ستونزه نه ده چې په دې تیر یو کال کې ورسره ځوانان مخ دي، له پخوانه ځوانان دغه ستونزه سره مخ وو. په خو به چې کله ځوان ته کار نه پیدا کېدل، بیا بتلو ملي اردو ته، هلته به وظیفه پیدا کوله، جنگ ته بتلو، جګړه به کوله، بل ورځ به مړ وو. دغه ستونزه په خانه د اوس خو ملیان راغلي، مولیان راغلي، د ځوانانو ځینې ولې دوی کار کوي. دغه علت اصل کې څه ده چې ځوان همیشه بیکاره وي؟
اما مخکې مې اشاره وکړله چې که څه هم تېر حکومت او یا که اوسني چارواکي دي، دوی په افغانستان کې د کاري فرصتونو د پیژدولو کې کم راغلي دي. د تېر حکومت پر مهال باندې یوازینی که مثلا هر کار که به هیڅ کار هم پیدا نه سو، یو ځان بتلی د نظامي کسانو لیکو ته. اوس موږ ته معلومیږي چې چیرې هغه ځوانان چې بیکار هم دي، هغې ممکن زړه ښه نه کړي چې نظامي لیکو ته ولاړ سي، او که ولاړ هم سي هلته هم د دوی لپاره کوم داسې معاش نشته چې هغوی خپل فامیل حمایه کړي، خپل فامیل د مالی ملاتړ وکړي. یعنی انډوالیزم سیستم تر اوسه پرې روان دی. یعنی دغه فرصت هم په افغانستان کې اوس للاس ورکول سوی دی. په تیر حکومت کې هم پر ځینو مسلکي او پر ځینو لوړو پوسټونو باندې یا داسې پوسټونو باندې چې هغې هېواد ته کار وسي، ځوانانو ته کار وسي، غیر مسلکي کسان، غیر مسلکي اشخاص هغوی د روابطو پر اساس باندې ګمارل سوي وه چې هغوی ونه سوه کولای چې په تیرو شلو یوویشت کالو کې یو داسې تګلاره جوړه کړي چې یو ځوان چې مثلا هغه لوړې زده کړې ترلاسه کوي څخه فارغه کېږي، یا مثلا یو ځوان خواري باسي، زحمت باسي، بالاخره د هغه انجام به څه وي. یو شی که راس وګورو، په افغانستان کې هیڅ مسلک بندي نشته. مثلا یو څوک هغه مکتب څخه فارغه کېږي، وروسته ځي او پوهنځي ځان ته انتخابوي، هغه پوهنتون څخه فارغه کېږي، حتی تر ماسټري او دکتورا پورې هم هغې که درس هم وایي، هغه خپل د مسلک مطابق دوی دنده نشي ترلاسه کولای، ځکه په ادارو کې هغه وخت هم اوس هم داسې اشخاص و چې هغوی د شخصي روابطو پر اساس باندې په دندو باندې ګمارل کېدل. داسې اشخاص لپاره د دندو ترلاسه کولو فرصتونه ډېر و چې هغوی مثلا کوم وزیر سره شناخت روابط درلودلی، کوم وکیل سره شناخت روابط درلودلی. اوس هم داسې دي که چیرې د یو کس هر لوړ پوړي طالب چارواکي سره روابط ولري، هغه دپاره دنده پیدا کول هیڅ مشکل نه.
ډیره مننه کور دی ودان، تاسو بیرته راوګرځو. هم درد صاحب، تاسو هم ستړي مشوئ، په خیر راغلی. تاسو ګداره ته وایي چې په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاری لتونه په څه کې وینئ تاسو؟
سلامونه. لمړی تاسو ته او تاسو درانه تحریکي همکار ته، بیا میلمنو ته په دې هیله چې خبرونه په خیر کل کړي وي. په افغانستان کې خو موږ وګورو، موږ وینو، موږ اورو د سوشل میډیا د څه چې ځوانان د یو بل سره بخښي نه ذکر وي. دا افغانستان کې دا د بیروزګاری کچه بخښي او شتره چې دلې ده. موږ وګورو ځوانان ته یو ډول ذهني یو ډول تکلیف ورته پیدا کړی دی، ځکه کوم ځوانان چې د جمهوریت په دور کې هغې په دندو باندې وو، کار یې کوو، یو هم داسې نه وو چې هغې د کار باندې نه پیدا وو. هغې دي او واسطه وا په ډېره کمه فیصدی کې واسطه باندې ځوانان راغلي وو، په بسونو باندې مقرر شوي وو. نو ټول د خپل لیاقت له وجې راغلي وو، د خپل فکر، د خپل مثبت فکر له وجې راغلي وو. هغې د امتحان د لارې راغلي وو، هغې شفافه پروسه لرله. هغه دا وه چې یو ملي ازموینه به اخیستل کېدله، او هغه تکنیکي ازموینه به هغې نه به ځوان راووته، په یو دنده باندې به مقرر شو، بیا به هغې نه بعد خپله دنده مخته وړله.
خو په هغې وخت کې همدرد صاحب، په بخښنې سره، په هغې وخت کې ستونزه دا وه چې ځوانان بیکاره وو، او هغه وخت کې ځوانانو دا شکایت کوي چې دلته وسطې دي، دلته کار اهلي کار ته نسپارل کیږي، او هغه څه چې ځوانان یې وړي دي دوی ته نه ورکول کیږي.
په هغه وخت کې واسطه به ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلې، که چېرته سل تنه په یو ځای کې په یو ځای کې امتحان اخیستل کېده او سل تنه به نیول کېدل، نو په سلو کې اتیا نفر دې د امتحان د لارې راتلل، شل د واسطې د لارې راتلل. اوس شل د امتحان د لارې راځي او اتیا د واسطې د لارې راځي. نو دغه یو څنګه شته واسطه بازی. خو په افغانستان کې د پخوانم وو وی بم خو اوس وختونو کې چې څومره ځوانان بېکاره دي، بېروزګاره دي، هغه بېله خبره ده، ځکه دلته اوس ځوانانو ته لګیا دي او سندونه ورکول کېږي. دلته اوس ځوانان او لومړی زما د ماستري تر کچې زده کړې کړې دي، زه په یو دفتر کې په یو اداره کې زما سندونه اخیستل کېږي، نه یوازې زه نه، زما په سره ډېر ځوانان شته. هغه یو دفتر ته عارض کېږي، ورته وایي تاسو په جمهوریت په شل کلنه دوره کې تاسو کفري تعلیم کړی، دوی بېرته ریجکټ کېږي، سی وی بېرته په مخ ورېستل کېږي، اسنادونه شکول کېږي، په کثافتدانۍ کې اچول کېږي، ارزښت ورته نه ورکول کېږي. دا هغه څه دي چې یو ځوان دې ته مجبوره کوي چې یا خپله خاوره پرېږدي، دا ځای پرېږدي، دا ځای پر کې لاړ شي، ځکه ځورېږي. ځورېږي چې ولې زه د یو بس قایل یم، زه ضرورت لرم چې د خپلې کورنۍ د شل کسیزې کورنۍ ته یو مړین نه فقره پیدا کوم خو ولې ما ته بیت حق راکړل کیږي نه زه مجبوریږم چې په کچا کې اور باندې اروپا ته ځان ورسوم اماغه وچ یا د میانو خوراک شم یا د زناورو خوراک شم یا هم د مرمۍ ښکار شم زما ټول کورنۍ بیا بې سرپرسته پاتې کیږي.
ډیره مننه ډیره مننه بیرته به تاسو سره وګرځو. حمیب صاحب، که تاسو سره شو کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان ووتل، نړیوالې مرستې هم په افغانانو باندې یو څه ودرېدې، راکمې شوې، څه فکر کوئ دغه د نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې زیاتره برخه تړل کېدل، بیا دغه نړیوالې مرستې بندېدل څومره په افغان ځوانانو د بېکاره کېدو په برخه کې اغیز کړی دی؟ په دې برخه کې څوک ملامت دي؟
یو مسله به چې د دې لپاره فکر ول سی هغه دا ده چې د نړیوالو مرستې یا کوم مرستې چې هغه وخت کېدلې بیا اوس هم جریان لري کېږي دغه مسیرت څومره دي که په دې اړه باندې فکر ول سی. یو خدا چې د دې پر ځای چې مثلا نړیوال هغه مرستې کوي افغانانو سره یا افغانستان سره، هغه مثلا هغه ته خوراکي توکي ورکي یا مثلا نقدي مرسته کوي، د دې پر ځای باندې چې یو څوک خدای نه خواسته مفخوره مختکی یا مثلا هغه فقیره مختکی، د دې پر ځای به شدا وي چې د هغه لپاره کاري فرصتونه ایجاد سي. کو کتل سي تیر شلو کلونه کې افغانستان کې مثلا څه وسول، آیا دلته پاپریکې په افغانستان کې جوړې شولې؟ دلته کوم داسې زاینه جوړ شول چلته خلک کار وکي؟ هغه یوازې د ځوانان، ممکن د ځوانان کچيري تعریف وسی د اتلو څخه تر 15 کلونو پورې کوي ځوان وشمیرل سي. اما یو 40 کلن سړی هم کار ته ضرورت لري، فامیل لري، اولاد لري. دا ښکاره خبره ده چې د نړیوالو مرستې کومک کړی دی افغانستان سره، ما په هغه کچه باندې نه چې د افغانستان مشکل حل کی یا د افغانستان د ځوانانو مشکل حل کی. وسم کتم دغه مرستې کمی سوی دی په افغانستان کې او تاثیر منفی دی چې کمی سوی دی، خو موثرت په هغه ډول نو څنګه چې د افغانانو ته کو د بیا دلته د افغانستان ورته ضرورت او اړتیا دی.
په بخینه سره نړیوال خومرستې کې افغانستان ته کاغه د خوراکي توکو مرستې وي که د نقدو پیسو مرستې، اوس هم هر میاشت افغان حکومت سره مرسته کېږي، طالب حکومت ته پیسې ورزي، په خو هم راتللي خپل ولی افغانان نشي کولی چې دغه مرستو نه دوی موثره ګټه پورته کړي، هغه د خپل ځان د ګټې لپاره، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې فابریکې جوړ شي یا داسې بنیادي کارونه ورباندې وشي، ولی افغان ځوانان خپل داخل په افغانستان کې دغه کار نشي کولی؟
مسله داسې ده چې یو ځوان چې هغه یو څوک هغه یو ریاست یا مربوطه وزارت ته هغه د داخلېدو اجازه نه لري او د هغه لار نسي پیدا کولی، نو داسې فرصت ایجادول یا د کار زمینه ایجادول ممکن ستونزمنه وي. زه بیا هم راګرځم، هغه که اوسني چارواکي دي که تیر حکومت وو، یو ډول ستونزه وه. دلته ستونزه دا وه چې همیشه چې په افغانستان ته مثلا کې چې کومک کېږي، هغوی خپل پارټنران لري، خپل ملګري لري، او هغوی د هغې لپاره لار لري چې څه ډول دغه پیسې بیا دا کومکونه مثلا خلکو ته توزیع سي. هر ورځ موږ داسې ریپورټونه لرو چې اوس هم او هغه وخت هم هغه مرستې چې د نړیوال لخوا افغانانو سره کېږي مستحقو کسانو ته په کمه کچه باندې رسیږي. یعنی ډېر کسان اوس هم شکایت لري، ډېر کسان نیوکې لري، عادلانه نه دی د دې مرستو ویش. خو ښه خبره به دا وایي چې دغه مرستې په یو داسې ډول راتللی افغانستان ته چې دلته د کاري فرصتونو پر ایجاد باندې مصرفېدلی، دلته داسې یو میکانیزم او یو لاره جوړه شوې وایي چې هغه دوامداره د یو د خلکو لپاره د کار زمینه مسایده وایي. چې ما مخکې مثال ورکړي چې مثلا پاپریکې یا نور مسایل، ځکه افغانستان یو داسې هیواد دی چې هر برخه چې راواخې دلته کاري فرصتونه ایجادېدلی سي، خو متاسفانه نه دي ایجاد سوي. مثلا د باغداري په برخو کې دلته یوازې ټول کارونه تر پروژو پورې محدود و. مثلا دومره میلیونه ډالر راغلي دي دغه پروژه موږ تر سره کړل، اما د دې فیډبک بیا نه کتل کېدی چې دغه پروژې څخه څومره کسانو ته مستقیم او غیر مستقیم هغوی ته ګټه رسیږي، که د باغداري په برخه کې وي، که د زراعت په برخه کې وي، که د صنعت په برخه کې وي. کار سوی دی خو متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې اوس هم په هغه کچه باندې کار نه دی سوی څومره چې د خلکو توکو ده یا څومره چې د خلکو اړتیا ده. نو بالاخره ځوانان مجبوره کیږي. زه ډیر داسې ځوانان پیژنم چې هغوی خپل پونتون پرېښی دي، هغه وایي چې مثلا زما اسناد زما سند زما ډیگری چې هیڅ ارزښ نه لري نو زه ولې خپل وخت ضایع کم؟ د دې پر ځای باندې هغه زی او روزانه مزدوري کې هغه زی شاکه کارونه کې څو توانونه دلته کېږي. یو دا چې د هیواد کې د سواد کچه کمیږي، دویم دا چې ځوانان له هیواده فرار کی، دریم دا چې زی په نورو هیوادونو کې هغوی په ډیر سخت وضعیت کې هغوی خواري کاږي، زحمت کاږي. زه په دې باندې باوري یم هغه ځوانان چې کوم کار چې په افغانستان کې کوي دا ډول په خارج کې کوي، که هغه ډول زحمت دوی خپل هیواد کې وکاږي او هغه ډول دوی ته زمینه مساعدي، ممکن په څو کلونو کې په ډېر کمه موده کې د افغانستان د ځوانانو یا د افغانستان مشکل حل شي. خو متاسفانه دلته دا ډول زمینه نه ده ورته مساعده. یو خو ذهنا نارامه دي دلته خلکو، خلک مایوسه دي، ځوانان مایوسه دي، که هغوی هر څومره زحمت
وکړي. را وګرځو د ځوانانو په مایسي به هم بحث وکړو. همدرد صاحب، کته صورت وایي حمیب صاحب دې مسلې ته اشاره وکړه چې دغه تیرو شلو کلونو کې دلته ډېر افغانستان ته ډېر هیوادونه راغلي وو، دوی پانګه ځان سره راوړې وه، مرستې هم کولې، خو بنیادي کار افغانستان کې ونه شو. تاسو څه فکر کوئ په دې برخه کې؟ بهرنیان ملامت دي چې دغه افغانستان لپاره بنیادي کار ونه کړ، که خپل افغانان ملامت دي؟
دې برخه کې خو افغانان خپل ملامت دي، ځکه کله چې خارجیان راځي نو هغه دلته یو پروژه تلیکي، دې ځان سره فراس کې افغانان اخلي چې هغه ساحو ته لاړ شي، د ساحو کې بلد نه وي، دفترونو ایجاد دی، بیا په بېلابېلو برخو کې دوی د افغانستان د وګړو نه خلک ځان سره په دندو باندې وګوري. صحیح ده، دا غفلت د افغانانو دی، خو ولې په کمه فیصدۍ باندې دی؟ کله چې خارجیان راځي او دلته دوی یو افتتاح کوي، نو افتتاح کې دا خلک چا پرېښودل؟ دا خلک هغه وخت کې په جمهوریت کې پیشرفت ته، یو کار ته، یو کار روزګار ته، دا خلک هیڅ نه پرېښودل. که به یو ځای کې کار شروع کېده، انجینر به احتتاف کېده، انجینر به وژل کېده، که به یو مکتب جوړېده هلته به سباله به د مکتب انجینر نه وو، دیوالونه به هماغه رقم پاتې شو. ورپسې را دې خوا که هغوی به یو رسنۍ هم په افغانستان کې سپانسر کول او یو خپرونه به هم سپانسر کول، نو یو ژورنالیست به هم یو اخطار ورکول کېده. نو په دغه برخه کې یوازې نړیوال ملامت نه دي، په دې برخه کې موږ ملامت وو چې اوس هغه وخت کې هغه نظام چې هغه کفري نظام یادېده، خو دغه اوس وخت کې نظام چې دی یو اسلامي نظام دی. خو ولې په یو اسلامي نظام کې زما یو مسلمان خور نن د ولګې مري، یو اسلامي نظام کې زما یو ورور، یو مسلمان ورور نن د ولګې مري؟ ورې سړکونو ته راووځي که نه؟ سوالګر چې دي موږ د سړکونو د پاسه نه پرېږدو، په فوټ پاټ نه پرېږدو چې دغه سوال کوي یو خور ولې بل ته لاس اوږدوي؟ خو ولې دغه مرضي ورته کم ځای نه برابره شوې ده؟ دغه سیستم دغه مشکل ورته کم ځای نه ایجاد شوی دی چې یو خور دې راووځي او د سړک په سر دې هغه سوال وکړي؟ موږ باید دې باندې لومړی فکر وکړو که هغه وخت کې چېرته ورور د ورور په ټوپک راخیستی نه وای، نو دغه مسله دغه مشکل به هیڅ وخت نه ایجاد کېده.
ډېره مننه، بیرته به تاسو سره وګرځو. زموږ بله میلمنه اغلې لیما سپېڅلي هم له موږ سره خبرونه کې وصل شوه. لیما جانې، ستړي مشي، مننه چې زموږ بلنه مو منله. که تاسو راته ووایي چې په افغانستان کې د ځوانانو د بیکارۍ علتونه په څه کې ویني؟ ولې ځوانان په افغانستان کې بیکاره دي؟
لومړی سر کې تاسو ته سلامونه او د بس ګډون کوونکو ته هیله لرم چې ښه صحت ولرئ. په اوسنی حکومت کې لومړنی لامل دا موینو چې کار نشته، او دلیل هم دا دی چې ادارې بندې شوې دي، له دولتي ادارو یې هغه کسانو چې کار کول هغوی ایستلې دي، او اوس هر څوک خپل پر دولتي ادارو کې، که دولتي ادارې دي که موسسې دي، هر هغه څوک چې هلته رئیس کیږي نو هغوی خپل کسان ګماري. او دا هم یو دلیل دی، هغه کسان چې لوستي دي، کلونه زحمت ایستلی دی، د دې تر څنګ کلونه کار کړی دی، او په تیر حکومت کې دوی یو څه وو، زحمت ایستلی او کار یې کړی و، اما په اوسني حکومت کې دوی بیکاره دي. لامل هم موږ دا وینو چې فقط دوی غواړي چې خپل خپلوان ځای پر ځای کې، خپل د کاکا زوی، خپل د ماما زوی، د خپل اوکای، او د دې تر څنګ دغه سي نور کسان دي. هیڅ کله به لوستي کسان دوی ونه توانیږي چې په دولتي ادارو کې یا په موسسو کې، لا په شخصي شرکتو کې، په شخصي ځایونو کې دوی کار وکړي. همدا ده چې ورځ تر بلې د ځوانانو د بیکارۍ کچه په لوړېدو ده، او د دې تر څنګ دوی لاس پورې کوي ځان وژنې ته، چې تېره اونۍ موږ په کندهار کې د یو خبریال د ځان وژنې شاهدان وو، پرون هم په اروزګان کې فکر کوم چې دوه کسانو ځان وژنه کړې وه. همدغه لامل دی چې دوی ته فرصت نه ورکول کیږي او غا استعداد چې دوی لري د دې ترڅنګ دوی تحصیل کړي کار کړي دی دوی پشاکیږي او اوسنی حکومت لوړپوړي چارواکي فقط د خپل کسان ګماري.
لیمجان زموږ مخکې ملمنو هم په دې موضوع باندې بحث وکړ چې ځوانانو ته چانس نه ورکول کی هغه ته موقع نه برابرول نه برابرېږي چې دغه کم شته امکانات چې دوی لري د نګټه پورته کړي. دوی دې ته هم اشاره وکړه چې نړیوالې مرستې په دغه تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته راغلي وي دا اوس هم را روان دي خو بیا هم افغانان په ټوله کې افغان ځوانان نن په دې بریالي نشول چې دغه مرستونه مثبته ګټه پورته کړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغلته افغان دولت ملامت ده که هغه تیر جمهوریت وو که اوس طالبان دي که خپل افغان ځوانان ملامت دي؟
پم تیر حکومت کې هم موږ د شاهدان وو چې کله به لنړیوالو هیباتونو څخه مرستې راتلې نو خپل منځو کې به په وزارتو کې خپل خپلوان کې به دوی ویشلې. په اوسنی نظام کې هم عین شی همدغه سی او څه روان دي. کله چې مرستې راځي دا ما خپل سترګو لیدلې دي ځکه چې زه هم همدلته یم او وینم کله چې مرستې راځي دي فقرا او لپاره دي او کورنۍ لپاره چې بې وزل دي د ځوانانو لپاره چې باید دوی دغه مرستې ترلاسه کړي. اما اوسنی نظام فقط او فقط دغه کوي چې د خپلو هغو کسانو ته چې دوی سره کار کوي د دوی په نظام کې دي هغوی ته دا مرستې کوي. او زه فکر کوم چې دلته خپله ملت او ځوانان هم ملامت دي ځکه دوی خپل اواز هیڅ وخت نه دی اوچت کړی او له خپل حق نه
لیمجانې کدام راته وای چې تاسو یادونه وکړه چې ځوانانو خپل غږ نه د پورته کړی دوی د خپل حقونو نه دفاع نه کړی دغه بیکاری د دې سبب شوی په زیاتره ځوانانو کې چې دوی یو ډول روحي ناروغي سره مخ شي د دوی هغه روحي ستونزې ډېرې شي. د ملګرو ملتونو کوم راپور چې حتی دغه د جمهوریت په پایل کې ورکړی ویلي و که چېرته افغان ځوانان بیکاره وي ځکه افغانستان یو ځوان هیواد ده نو دا د دې لامل کېدی شي چې دغه هیواد ثبات او امنیت د خطر سره مخ شي. اوس افغانستان کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي زیاتره ځوانان بیکاره دي هغوی ښوونځي ته نځي که هغه نجونې دي او که هغه لکان دي زیاتره برخې. اوس تاسو د افغانستان د امنیت په اړه باندې د افغانستان آینده څنګه وړاندې کوئ؟
زه د افغانستان لپاره هیڅ راتلونکي نه وینم ځکه په یو هیواد کې چې درس نه وي لوړې زده کړې نه وي تحصیل نه وي حتی ابتدایي مکتبونه هلته نه وي نو د هغه راتلونکي تاسو څنګه وینئ؟ زه افغانستان لپاره په دغه ډول چې اوسنی حکومت روان دی هیڅ راتلونکي نه وینم او ډېر ورته خواشینه یم ځکه ورځ تر بلې د بې سوادۍ کچه لوړېږي د دې ترڅنګ د ځوانانو بیکاري کچه لوړېږي او دا د افغانستان لپاره ډېر خطرناک ده. او زه فکر کوم چې راتلونکي به که دغسې یو کال نور هم دوام وکړي راتلونکي لپاره موږ هیڅ امید افغانستان ته نه لرو نه هم له نړیوالو دا امید لرو ځکه که نړیوالو غوښتلی په د یو کال کې به یو څه ترسره کړي وو خصوصا د ښوونځیو په تړه.
مننه لیمجان تاسو بیرته راوګرځو. حمیم صاحب که تاسو ته راشو تاسو مخکې هم د دې ځوانانو د روحي ستونزو یادونه وکړه. افغان ځوانان په روحي ستونزو زیاتره اخته دي او زیاتره د دوی نه هڅه کوي چې د دغه روحي ستونزو د خلاصون لپاره چې دوی کار نه لري روزګار نه لري قرار کور کې ناستي بلاخره د دوی غ ذهن فکر دې ته مشغوليږي چې باید یو حل لار پیدا کړي او زیاتره ځوانان هڅه کوي چې له هیواده بهر ووزي. تاسو فکر کوئ چې د هیواد پرې خودل په داس شرایطو کې به حل لار وي؟
یو څوک چې یو ځوان چې مثلا هغه یو میاش د واده څخه تیریږي او هغه مخکې حکومت کې هغه مثلا دنده درلودل معاش درلودي خوشاله ژوند درلودي او هغه چې وس یو میاش د واده څخه تیریږي او هغه عزیز روشنه کوي تاسو فکر یا د دې اوریدونکو فکر به دا څومره به سخت وي د یو ځوان لپاره او دا ټول له مایوسۍ څخه کیږي او دا ټول د تشویش څخه کیږي. یعنی هغه نور په دې فکر تر رسیدلی وو چې هغه نور خپل ژوند د پایټه کې کیږي. یعنی دا ډیره سخت ده او دا یوازې هغه کسان درکولای شي چې هغه بیکار وی اغی روزگار نه لري او اغی خپل اغه تیر وخت مثلا یو کال مخ کی ژوند دوه کال مخ کی ژوند لوسره پرتله کی اغی دا شی سوالی سی چې د خلک په څومره سنځ کې دی هغه ځوانان په څومره مشکلاتو کې دی چې دا اغی لیوی خو د کور درنه مسلتون اور د غاړي او د دوه بلې خوا څخه اغی د لپاره کاری فرصتونه نوي دا اغی لپاره کاغه مثلا ورچا هم ولري خو څو کاغه اغه لپاره دند نه ور کی او دا غه لپاره چانس نیوی بلا خیر ځوانان یا د دې لپاره مجبور کیږي چې خپل هواد او کور پرېږدي او یا مجبور کیږي چې هغه متاسفانه چې حتی ځینې ځوانان ځانوژنه هم کوي او نصیر احمد چې څورز مخ کندار کې ځانوژنه کړې و دا لومړنی ځوان نه و د څه مخ کې هم دا رپورټونه ډیر نشر شوی و چې ډیر ځوانان د تشویشونو او د بیکاری د بیوزګاری لامل هغه ځانوژنه کوي او دا ډیره سخته ده د یو کس لپاره او یوازې هغه کسان دا احساسوالی سي چې هغه بیکاره وي او هغه بس تونه ورده غاړوي بل اخر ځوانان دوا اپشن لري ځان وژنه کوي یا به مثلا زی د سفر موزي په پښو کوي نور هیوادونو ته په زی په غیر قانوني لارو باندې زی او ځینې کسان چانس راوړي چې زی التاغي ژوند پیلې کار کوي او بیر تخپل فامیل سپورټي هم د افغانستان ته پیسې راستي اما ځینې ځوانان متاسفانه په لارو کې یا د ایران د نظامیان لخوا څخه دوی شیدان کیږي یا د ترکیې او یا هم د یونان او باغی غرقی او کله چې پښتو تاسو ځینی ویډیوګانې پر سوشل میډیا باندې نشر سوي دي ځینې ځوانان دي چې هغه کڅام اروپا او امریکا ته تللی دي هغه ذهني توازن له لاسه ورکړی دي ما څو ویډیوګان لیدلې دي چې په فرانسې کې دي او په کاناډا کې د ځوانان دي
چې همیم صاحب دلته یو بل خبره هم شته هغه افغان ځوانان چې اروپایي هیوادونو ته ځي یا نور هیوادونو ته ځي خوب دا چې افغانستان نه بهر ځي او کار کوي ژوند کې کغه ایران کې وي که پاکستان کی اروپای هیوادونی کی دوی د سیادی او ساده کارونه چې افغانستان کې ورته زړه نه کوي بیا بهرنی هیوادونو کې کوي که چیرته دغه کارونه ساده کارونه چې دوی په بهرنی هیوادونو کې کوي افغانستان کې وکړي څه ستونزه پوي
دلته څو شان مهم دي یو مسله دا ده چې بهرنی کرنسی د افغانستان له کرنسی څخه ډیره چې ګده مثلا کاغی الته د ورځي 100 روپی کار کوي دلته دا غي بس کاغی د میاشتې 200 ډالر خپل کورنۍ ته واسطي ممکن د کورنۍ مشکلې په حال سي اما دلته دای نسی کولای چې په مکمل میاشت کې دای $500 پارزش باندې کار وکي یادت کار زمينه مسعودي دویم ازادي دي ځینې مدني ازادي دي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان ځوانان لاغه مدني ازادي څخه دوی محروم دي مثلا کې یو ځوان سي دي خپل کار روزګار باندې به ونه شرمېږي هغه به ډیر عادي کار یو لړۍ باغي وکي اما یو څوک راځي هغه ته ګوري وایي ستاولې داسې ورشتيان پریشي دي تاولې ژره داسې کړي ده ذهن نن آرام کیږي داغه لپاره هغه ساحه داغه لپاره هغه ماحول ډیر تنگ راځي او هغه بل اخره مجبور کیږي چې بلدې ځای څخه یا د دې ماحول یا د دې چاپیریال څخه وتښتي همدغه لامل کېدای شي دوه مسله دا ده چې څومره کسان چې بیکاره کیږي یا بیکاره دي پر دی لیست باندې یا پر دی شمیرو باندې نور ارقام یا د نور بیکار ځوانانو شمیرې ورې زپ کیږي مثلا څومره کسان به د کار افغانستان کې وکی کله چې یو لپاره کار نه وي دویم به هغه د بیکار وظیفه هغه څنګه وکی د بیکار سره هغه څنګه کار وکی دویم غټ ویر غټ مشکل هم دا دی چې دا کسان اکثره وخت هغه تسلیمی یعنی په دې معنی چې هغه نشو ته مخه کیږي هغه په نشه باندې روشتيږي او موږ راته د دې شانو د تاسو مسایلو شاهدان یو چې سیدی چې وسنی چارواکي مثلا پر سوشل میډیا پر سنې کې لانیوي چې ځینې کسان لپاره دوی تداوی کوي یا ما غي څه ډول تداوی کوي یو میاشت و میاشت هغه شفخانه کې لاغه څه خو زی هغه لپاره کار نه ای روزګار نه هغه بیرته په نشه طرف ته زی او دا ټول لاملونه دي
مننه
چې یلاته یوازې بیکاری ده
ته ډېر مدنه تاسو بیرته راوګرځو علي مجانې کته صورتو وي حمیم صاحب هم اشاره وکړه چې زیاتره افغان ځوانان د دې لپاره چې ځانتکار پیدا کړي هیواد پرېږدي زینور هیوادونو ته مختلف دلایل یاد کړ چې دوی افغانستان کې امنیت نه لري یا کار نه لري یالته روحانو روانن دوی آماده نه وي چې نورالته پاتې شي تاسو فکر کوي چې کډوالي له هیواد وتل دا ستونزه حل کولای شي چې افغان ځوان دې بل اخر کار پیدا کړي
زه هم امین صاحب سره موافقه یم. یو ځوان به وکولای شي چې بهرنیو هیوادونو ته په زر سختي او د دې ترڅنګ د ژوند په ژوند باندې به خپل ځان باندې به دوی لوبه کوي، په قاچاقي توګه باندې به له ځینو هیوادونو تیری، یو ځان به یو چیرته رسوي، اما بیا به هم د یو ټول فکر خپل د کورنۍ خواته وي، د افغانستان خواته وي، د هغه حالات خواته چې دوی تیری کړی دي. اما زه فکر کوم چې بیا هم دوی کولای سي کار وکړي، بوخت وسی او خپل کورنۍ ته خپل هیوادوال سره دوی مرستي وکړي په یو اندازه باندې. اما زه هیڅ وخت دې ته یعنی فکر نه کوم چې یو ځوان ک بهرني هیواد ته ولاړ سي الته به ډیر خوشاله وي، ډیر به په خوجه باندې ژوند کوي او خوشاله ژوند بلري. برعکس څومره چې له خپل هیواده یو انسان، یو ځوان، یو افغان لری پاتې کیږي، هغومره دوی درد ویني او د دې ترڅنګ هغومره دوی احساسوي چې په خپل هیواد کې د دوی هیواد کې څه روان دي او هغه حالات چې دوی تیر کړي دي په اوسنۍ ځوانانو باندې په څومره سختي تیریږي. هغه به خوشچان سوي چې ځان یو چیرته ورسوي او هلته خپل د ژوند چارې پر مخ بوزي. اما مهاجرت که هر چیرته هم لاړ سي، که کعبې کې هم موږ ژوند وکړو، بیا به هم د مهاجر په نوم موږ یادیږو او هیڅکله به پردي هیوادونه موږ ته خپل هیواد نه سي.
ډېره مننه تاسو ته به بیرته راوګرځو. همدرد صاحب ته به هم ورشو، خو اوس به ولنډې دمه واخلو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یاویشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم ستړي مشي. همدرد صاحب تاسو ته راشو، که تاسو راته وایي چې په بخښنې سره چې همدرد صاحب قطع شوی ده، حمید صاحب تاسو ته بیرته راوګرځو، که تاسو راته دا ووایي چې هغه ځوانان چې د هیواد ځي په نورو هیوادونو کې سختې ګالي، ژوند ګالي، تاسو ته فکر کوئ چې هلته په یو بل بهرني هیواد کې د یو ځوان ژوند برابرول او هلته کار پیدا کول دغه پروسه څومره وخت ګیره ده؟ آیا د هغه تحصیل او هغه کم تعلیم چې دی په خپل هیواد کې کړی دی، په بهرني هیواد کې بدې ته په کار راشي، په درد به وخوړل شي؟
دلته څو کټګوري دي چې مثلا یو کس دی چې هغه باسواده دی، هغه افغانستان کې مثلا هغه تحصیلي اسناد ترلاسه کړي دي، تحصیلي اسناد لري، مسلکي اشخاص دي، هغه ځي بهرني هیوادونو ته او هغه غواړي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته یا مثلا خپل مسلک برخه کې کار وکړي. اما دویمه کټګوري او ډېر غټ شمیر کې ځوانان هغه چیزی کاغه هر ډول ډیگری په لاس کې ولري، یو خدا چې تر ډیر پرې ارزښت نور کول کېږي دغه ډیگری نیته. دویم دا دی چې پر دوی باندې دومره فشار وي چې هغه مجبور دي چې خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته دوی پیسې واسي، نو د پیسو تر لاسه کولو په خاطر باندې دوی مجبور دي چې شاکه کارونه، درانه کارونه او هر ډول کار چې وي د هغه وکي او پیسې په لاس راوړي او افغانستان ته واسي، خپل فامیل ته واسي او کار پیدا کول په بهرنی ملکونو کې ډیر سخت دی او ډیر ستونزمن دی. او ممکن یو څوک وي چې هغه مثلا څو کاله چې هغه درس ویلی یا مثلا افغانستان کې کار کړی، هغه داغه د پاره داسې زمينه نه ده مسایې چې هغه خارج کې عمل تولاړ سي، مثلا هغه په یو دفتری کار وکي، هغه مجبور دی یا به ټیکسیوانی کوي یا به نور کارونه کوي. ډیر کوم کسان ته داسې چانس پیدا کیږي چې هغه داخل دفترونو کې وظیفه ترلاسه کړي. اما ځینې کسان ستا چې هغه خارج ته ځي، د هغه د فامیل سپورټ د هغه سره ورسره وي، هغه له دې مجبوریت څخه نه ځي چې هغه د بیکاري له امله څخه بهرني ملکو ته ځي، هغه یوازې خپل د تعلیم او خپل د مسلک د کوي کولو لپاره خارج ملکونو ته ځي. خو ډیر برخه ځوانان داسې دي چې هغه چې ځي یوازینی هدف یې دا وي چې د پیسې په لاس راوړي او خپل فامیل سپورټ کوي، خپل پامنت پیسې واسي، او هغه چې بیا هر ډول کار وی هلته دی مجبور دی چې هغه کار وکړي، ځکه په مفته باندې نه دی، خارج کې ژوند کول اسانه نه دی او دومره وسان نه دی. خو آی کاش افغانستان کې دوی ته د کار کولو زمينه مساعده وای، که یو ځوان افغانستان کې اته ساعت کار کوي هغه دومره سخت نه دی ورته څومره کدی په خارج کې اته ساعت کار کوي یا لس ساعت دوه ساعت کار کوي.
ډیره مننه بیرته برا وګرځو تاسو ته. همدرد صاحب را سره بیرته وصل شوې دی. همدرد صاحب، تاسو که دار ته وای د ځوانانو په اړه دا ویل کیږي چې یو ځوان باید مبتکر وسی، هغه باید نوی شیان اختراع کړي. تاسو اوس په افغانستان کې است، هلته زیاتره برخه د ځوانانو بیکاره ده. د ځوانان چې بیکاره دي، دوی نشي کولای شي داسې په نوو لارو باندې فکر وکړي چې چرته دولت مثلا دوی ته وظیفه نه ورکړي، دوی ته کار نه ورکړي، هغه د دوی تعلیم ته لکه تاسو چې مخکې مشوره وکړه قدر نه ورکول کیږي. داسې بل هر لار نشته چې دوی ور باندې فکر وکړي او یو نوی کاروبار ځان ته جوړ کړي.
ولې نشته؟ لکه څنګه چې د یو ځوان کلمه، کله چې د یو ځوان کلمه د یو چا د خولې نه راوځي او مقابل لوري اوري، هغه سره خامخا دا فکر پیدا کیږي چې ځوان دی، نو خامخا به هم به فکر مثبت وي او هم به ذهن کې یو څه سوژه ضرور لري. دلته چې یو ځوان هغه مثلا لومړی یو زما یو صنفي دی، هغه دی تر څنګه چې په ادبیاتو کې ماسټري هم لري، هغه یو ښه خیاط هم دی، نو ما ته وایي چې زه ځم د ایران په لارو ځان کوشش کوم چې ځان ته رضو پاور رسوم. کوونه رسېدلم نیم بلال کې کلار شمم ستونزه نشته، لکه بوج خو زما ذهني بوج خو نخلاص شي. ما ورته ویل ولې ته خیاطي نه کوې؟ دا خیاطي د لارې ته کول شي چې خپله کورنۍ وساتي. هغه و چې د افغانستان راتلونکی موږ څه معلوم دی، دا افغانستان راتلونکی څنګه دی؟ اوس هم چې کله کله په خبرونو کې ګورو دغه وضعیت چې ګورو، ډېر د څه دي، ډېر فکر د څه دی چې ولا د افغانستان لا هم د زوال سره مخامخ دی، ولا به هم دا د جګړې په داسې میدان باندې بدلېږي چې دلته به څو ډلې ټپلې په خپلو کې سره نښلي او یوه ډله به کوشش کوي چې واک ته را ورسوي، نورې به د خپلو لاندې کړي. نو دغه شانتې حالاتو کې چې موږ دغه شانتې فکر موږ سره ملګری دی، دغه شانتې زموږ فکر وژل کېږي ورځ سره بلې، موږ به څنګه دلته بودجه به خپله راواخلو، دلته په شخصي کاروبار باندې مصرف کړو؟ یو ځوان کولی شي چې یو موټر، یو ټکسي هم هغه په نیمه بیه باندې به راواخلي، هغه قرض راواخلي، هغه د ورځې هغه په 200-300 روپۍ دنده باندې راواخلي.
خو همدرد صاحب خو که چېرته وګورو زیاتره بهرنیان راځي افغانستان ته، هلته پانګونه کوي د افغانانو په ځای باندې، او افغانان هڅه کوي چې وطن پرېږدي نور هیوادونو ته لاړ شي، نو بیا دغې ته په څه سترګه ګوري چې بهرنیان راځي هلته پانګونه کوي؟
خو دا بهرنیان چې راځي موږ تر میدانه پورې ورځو، زمونږ مسؤلین تر میدانه ورځي، له میدانه بدرګه کوي، دفتر ته راولي، امنیت ورته تامین دی، هر څه ورته شته دی. زما یو ځوان چې هغه بازار کې کراچۍ چلی، د سر په خطر کې دی، هغه اوس په دې دی چې زه به کوم ځای کې به دا کراچۍ ودرېږي، زه به یو ډوډۍ رخلم، زه به کور ته ماشومان ته ډوډۍ وړم، اوس به ځان مرګ کېږي، اوس به یو څوک راځي بل کس به ولي، اوس به زما په وړاندې دا حادثه تېرېږي، اوس به دا حادثه په ما تېرېږي. نو دغه شان حالات چې زما سر په هغه خوندي نه دی، هغه خلک چې راځي هغې خود دوی په داسې شرایطو کې، په داسې حالاتو کې افغانستان ته را داخلېږي چې د دوی د سرمایې، د دوی د سر ضمانت خط هر څه ورکول شوی، هغې نه بعد افغانستان ته را داخلېږي. خو ولې په افغانستان کې زما د سر څوک ضمانت نه کوي؟
ډیره مننه همدرد صاحب. لیمه جانې کې تاسو ته راشو. همدرد صاحب، دولت نه ګیله مند وو ویلې چې خپل افغان ځوان ته سوله نشته، د امنیت ورته نشته، د خو بهرنیان چې راځي هغوی ته امنیت شته. خو اوس هغه ځوانان چې افغانستان کې پاتې دي او دوی افغانستان کې اوسیږي، او د دې په ځای چې د مهاجرت لار غوره کړي نور هیوادونو ته لاړ شي، څه ورته په کار دی چې داسې یو کار وکړي چې حداقل د هیواد په دننه کې دوی وکولی شي هغه ځان ته یو څه روزي برابره کړي او کار هم ورته شي؟
اوسنی نظام سره هیڅ ځوان، هیڅ ځوانه او هیڅ افغان موافقت نه لري. او کله چې یو څوک په یو هیواد کې ژوند کوي، د هیواد له حکومت سره موافقه نه لري، نو هغه به هلته څنګه سرمایه گذاری وکړي، څنګه به یو کاروبار وکړي، څنګه به خپل ځان لپاره ژوند جوړ کړي؟ په تیرو شلو کلونو کې موږ تاسو ټول شاهدان یو چې هر ځوان، هر کورنۍ او هر ځوانې د خپل ځان لپاره هیلې درلودې، خپل ځان لپاره یې کور جوړ کړی و، د دې ترڅنګ خپل ځان لپاره یې کاروبار جوړ کړی و، هر چا تحصیل کړی و، خپل زده کړې پر مخ وړلې امیدونه و. اما په اوسنی حکومت کې هیڅ ځوان، هیڅ کورنۍ امید نه لري دې ته چې موږ بدلته ژوند وکړو، په آرامه به اوسو، د مو د کور تلاشی بنه کیږي، د دې ترڅنګ د مو ځوان زوی لا لور کار کول او تولار سیاغه بلې خو برته په ژوندې توګه لا په ضمانت سره په ښه صحت سره برته کور ته راځي. زه خپل مثال در کوم، کله چې زه په دندې کې ومه نو کله سي څار بزل کور وتلم او د دندې پر لور وتلم دوباره راکتک ته ما ته یعنی ما هیڅ هیله نه درلوده زه دوباره کور ته په ژوندې توګه مخام ته راسم. هر ورځ به په دې توګه وتلم چې زه به مخام ته مازیګر ته کور ته برته ژوندې راسم کنه، ځکه په هر قدم کې انتحار ده، انفجار ده، تلاشیانې دي، یو دم حملې دي چې موټر ودروي ویسي ته مشکل لري، لا د تا حجاب سم نه دی، لا ولې تا سره د تا محرم نسته، د دې ترڅنګ لا ولې د تا ګیره نسته، ولې د پټکی نه دا اغوستی. په دغو بهانو باندې دوی خلک په یو توګه نه په یو توګه دوی ځان سره وړي. نو دوی د دې کله چې د یو چا د ژوند ضمانت په یو هیواد کې نه وي، هغه ځوان لا هغه کورنۍ لا هغه ځوان به په کوم فکر سره دې ته وتوانېږي چې کار وکړي په یو هیواد کې، لا په دې فکر کې اوسي چې زه د خپل ژوند چارو پر مخ وړلو لپاره باید څه وکړم. د ټول تشویش لري، ټول سترس لري، او ټول په دې فکر کې دي چې څو وخت به حکومت بدل سي، لا هم زه به څو وخت وتوانېږم چې لخپل هیواد وو زما یو چیرته په امن کې ژوند وکړم چې
لیمجانی اوس په افغانستان کې په ملنونو خلک اوسیږي او د دې زیاتره برخه ځوانان دي. اوس خدا سنې کېږي چې ټول دې له هواده بهر ووزي، وطن دې پرېږدي. تاسې یو حل لار حتمن شته چې باید دوی ور باندې کار وکړي، چې دوی وکولی شي هم حکومت سره تعامل وکړي، هم هلته پاتې شي، او د اقل دوی خپل ځان لپاره پیسې پیدا کړي، ځان پکې مصروف وساتي. داسې څه حل لار شته؟
حل لار شته په لوړو څوکیو کې، په وزارتونو کې، په دولتي بستونو کې، خو هیڅ امکان نه لري چې یو افغان عام ځوان لا ځوان هلته کار وکړي. دوی مجبور دي چې د سړک د غاړې کارونه وکړي، دوی مجبور دي چې یو چیرته یوه کراچۍ کې پیاز کچالو چې کار وکړي، لا هم که ترافیک ورته اجازه ورکړي، لا هم د ښاروالۍ لخوا دوی ته اجازه ورکړل سي. زما په اند حل لارې ډېرې کمې دي. دوی مجبور دي شاقه کارونه وکړي، که یو ځوان تحصیل کړی وي، که یوې ځوانې تحصیل کړی وي، لا نه وي کړی. زیاتره په افغانستان کې اوس هغه طبقه ده چې له ولایاتو ډیری کسان راغلي دي کابل ته، لا هم په ولایاتو کې په تیرو شلو کلونو کې د اوسني حکومت له کسانو سره لا دوی وو، لا هم فکر او لا هم هغه سي دوی سره ژوند کول، لا وخت تیر کړی دی. هغه کسان د دوی لپاره دوی بل هلاره موږ نه وینو، ورته مجبور دي چې شاقه کارونه وکړي.
ډیره مننه. کور مودان اوس به هم اسدالله لودي ته ورشو چې د فیسبوک له لارې ساسې پیغامونه موږ سره شریک کړي. لودین صاحب مهرباني.
ډیره مننه فریده جانې. فیسبوک کې شاوخوا 500 کسان زموږ د لایف پرونه کلیک کړې ده. په دې کې پیغامونه البته یا کوم جنته تبصرې یو څه کمې راغلي دي، خو ډیرو سلامونه راچولې دي. په هغه عمده تبصرو کې چې راغلي دي زه به ځینې ولولم. نور احمد صافي لیکلي وایي چې شلکلن حکومت خلکو ته کار کړی وای او حداقل په یو کال کې یو یو فابریکا جوړ کړی وای، نو اوس به افغانستان د شلو فابریکو یا کارخونو د پروتو. بل مینوال زابلی زمری لیکلي دي، زابل نه وای بالکل بیکاری په افغانستان کې یو لوی ستونزه ده، او د طالبانو غوښتي چې باید په افغانستان کې د بیکاری د مخنیوي لپاره او ځوانانو ته د کارونو د مسؤلیتونو لپاره کار وکړي. شمس نوري هم لیکلي وایي په افغانستان کې د بیکارۍ لاملونه ډېر ښکاره دي، لکه لمر ټولو ته معلوم دي. عجب خان افغانمل هم ورته خبره کړې، ویلي دي چې د بیکارۍ لاملونه په افغانستان کې ډېر ښکاره دي چې هدف یې ځوانانو ته د کارونو د نشتوالي لاملونه ښودلي دي. توخی زابلي هم لیکلي وایي الله تعالی ویلي چې زما عبادت وکي زه به ستاسو بے وزلی ختمه کم. او بادر فضا لیکلی وایي بیکاری راته دماغی ستونزه پیدا کړی ده، الله دې په دې فقیر ملت باندې ورحمېږي. باید وایم چې زموږ ډیرو مینوالو دغه لایک کلیک کړی ده، لایک کړی ده، او یا هم ورته نور پرګونونه ښودلي، خو تبصره همدا او همدا وچ ما درته ولوست
ډیره مننه کور دی ودان اسد لودین وش از موږ د فیسبوک د مینوالو پیغامونه سره شریک کړو. حمیم صاحب اوس به تاسو ته درشو پټول کی تاسو هم د دولت نه ګیلی وکړي از موږ فیسبوک ګډونوالو هم همدغه ورته سوند سره شریک کړي و ک تاسو اوس رته دا وای چې هل لارې څه دي چې افغان ځوانان پغی باندې فکر وکړي یا طالب حکومت ته څه کول پکار دي چې افغان ځوانان ته داسې حل لارې برابر کړي چې په افغانستان کې پاتې شي، الته کار وکړي، دوی ذهن او روحونه التارام وسی.
اغلی پرې دې مخکې تاسو یادونه وکړه چې د خلک باید له طالبانو سره تحمل وکړي. زه وایم کچیرې طالبان له خلکو سره تحمل ونه کړي نو دوی په حکومت پر چا باندې وکړي؟ پکار دا ده چې طالبان له خلکو سره تحمل وکړي. طالبان د خلکو هغه څه ته درناوی ولري چې مثلا ډېر خلک پر هغه باندې امین ویلي یا مثلا د یو کار پر کولو یا نه کولو په برخه کې کچیری همدا ټول یو د بل په تضاد کې سره وانی چې طالبان یو څه غواړي اما عام خلک بل څه غواړي یا عام خلک یو څه غواړي طالبان مخالفت کوي، نو معلومدار خبره ده چې دغه کشتی به خپل تر منزله ونه رسیږي. کچیری که تعامل کیږي دواړه لوري باید یو څه یو طرف باید لاس ورکړي یو څه باید بل طرف لاس ورکړي، خو هدف باید دا وي چې افغانستان یا د افغان ځوانان له دغه اوسني مشکل څخه دوی باید راووزي او دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي، دوی ته د دوی ستونزې باید واورول شي. زه یو مثال در کوم، کندهار تقریبا د افغانستان د نورو ولایتونو په کچه باندې په تیرو شلو کلونو کې د اقتصاد له پلوه شو تاسو پوهیږئ چې هلته به په میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري کېدل، د چاکلیټ یو پاپریکا به جوړېدل. حال دا چې هلته باید په نورو برخو کې په نورو صنعتونو کې باید سرمایه ګذاري سوی وای. یوازې د هر ځون د افغانستان که هرات حساب کې همداسې که مزار حساب کې که کندار وي ډېر غټ غټ سرمایه داران خپله د افغانستان سرمایه داران دي چې هغوی په دې برخو کې کار کولای سي، سرمایه ګذاري کولای سي. تر څه وخته پورې به افغانستان پر بهرنیو مرستو باندې د دوی تکیه وي؟ تر څه وخته پورې به افغانان بهرنیو مرستو ته سترګې په لار وي؟ کچیرې اوسني چارواکي د افغانستان هغوی وغواړي چې افغانستان له اوسني بحران څخه یا د ځوانان له اوسني د بیکاري له بحران څخه وژغوري، دوی کولای سي، خو اراده ممکن اراده نه وي موجوده. او کچیری چې په هغه هیواد کې اراده نه وي موجوده او د هغه هیواد ځوانانو ته، کلتور ته، د هغه ځوانانو، د هغه هیواد د ځوانانو غوښتنو ته درناوی نه وي موجود، نو بالاخره هغه د چا خبره به یوازې به دوی سره پاتې وي، نور به نو ټول یو خوا بل خواته سره تښتي او دغه لاره به همداسې ادامه پیدا کړي. او که څه هم د حل لاره نه ده چې هیواد پرېږدي، ځوانان له هیواده څخه وځي، خو مجبوریت په مخه راخیستی دي، نو د مجبوریت څخه ټول به همداسې تښتي.
ډېره مننه همدرد صاحب. که تاسو مره همدا پوښتنه ځواب کوي، اوس مهال طالب حکومت ته څه پکار دی چې افغان ځوان ته د کار زمینه برابره کړي او هغه دې ته مجبور کړي چې افغانستان کې پاتې شي او دوی سره کار وکړي؟ همدرد صاحب سمغه لري؟ همدرد صاحب ما پوښتنه مو واخیسته؟
نه، که تاسو دا پوښتنه ولې به تکرار کړئ ډېر څه وکړي.
اوس مهال طالب حکومت ته څه پکار دی چې افغان ځوانانو باندې کار وکړي، هغوی ته د کار زمینه برابره کړي او حداقل هغوی ته داسې یو فرصت برابر کړي چې روحن ذهنن هغوی افغانستان کې آرام اوسي او هلته پاتې شي او کار وکړي؟
بالکل، بیا هم وایم چې که چېرته ځوان په ټولنه کې نه وي نو ټولنه مترقي نه ده. که دوی چېرته دغه تیر ځوانان چې دغه تیر جمهوریت کې کار کوو که هغه په څلورو ارګانونو کې کار کوو، هغه سینې ته را وړاندې کړي، تیار هغې لوبېدلي دي، هغې په سنګرونو کې بلد دي، هغې د شاوخوا هر څه سره بلد دي، په دې خاوره کې رالوې شوي، دلته زده کړه کړې ده او دلته ټریننګ اخیستې. که دغه خپلې سینې ته را وړاندې کړي، بیا هغه محصل چې هغه همدغلته څلور کاله پوهنتون لوسته، دوه کاله ماسټري لوسته، دا خپلې سینې ته را وړاندې کړي او ټول سره یو لاس شي او بیا دغه چغه وخی مشران زمونږ وای چې لکه څنګه چې په خوا د یو غلې فزاره مستشه وا په خوا یو ډول افغانستان د پیشرفت لپاره کار کوي د راځي هغه افغانستان دی هغه منګل تاسو صرف نظام دی صرف حالات چې تغیر شوی دی بیرته مونږ راغلی یو مونږ راځي په شریک سره کار وکړو په شریک سره هغه بیرغ راپورته کوو هغه ملي سرود په یو لاس باندې ودرېږو زه دا نه وایم چې یو ځوان مونږ د افغانستان نه د وتلو اراده ولري یو نه څو بیلري کداغه شان دی کاری فرصتونه ورته ډیر شي شرکتونو دروازې پرانستل شي بې برقی دا حالات دومره شوی دی بې برقی د لاس ځینې فابریکې خپل هغه څلور ځله کارکونکي بیکاره شوی دی دغه دې ته کارو شي په شریکه باندې کارو شي نو یو ځوان باندې ځکه چې خارج تلات شي او نه به دا فکر ور سره پیدا شي ځکه هلته موږ لاس ته بې قدر یو نو دلته که په خپله خبره پاتې شو د زرو قدر په زرګر دی نو ډېر به خراب شو نو دې د کاري فرصتونو ډېر کې موږ له دې دا غوښتنه کوو خیر دی یو ځوان دی او دې ته ځوانۍ خپله لپه کوو چې ځوانان سینې ته را وړاندې کړي او کاري فرصتونه ورته ډېر کې موږ په یو موټي په یو چغه باندې تاسو سره ودرېږو د وطن د آبادۍ لپاره موږ کار کوو تر څو ګاونډیان زموږ د ژوند نه زموږ د پیشرفت نه زموږ د ترقۍ نه یو ډول انګېزه غي دوام واخلي
ډېره مننه کور مودان لیمه جانې په اخر کې به تاسو تم راشم تاسو ته وایي چې طالب حکومت ته څه پکار دی چې افغان ځوان ته دنده پیدا کړي
عرب راسی او په افغانستان کې به سرمایه گذاری وکړي د دې ترڅنګ فابریکا به جوړ کړي اما په سني حالاتو کې موږ په څلور وش ساعتو کې یو ساعت برق نه لرو تر کله به تجار خپل فابریکا په جنراتور لا هم د خپل جیب تیل مصرفوي د دې ترڅنګ دی هغه کارکونکي لا ځوانان چې په دې فابریکه کې دوی نیسی او دوی په کارونو باندې بوخت وي هغه به تر کله ل خپل جیب ماشور کوي دا فابریکه به په څه چلیږي فکر به وکړو چې یو میاز دوه میاز دی اما بل اخر هغه تجار لا هغه سوداګر لا کوم کس چې راځي په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي دغه زړه د خلکو خبر شینکی دل سردکی بل اخر خپل فابریکا تړي او دی مشوره می دی اوسنی حکومت لورپور چارواکو ته دا د چی کوم مرسته چې مل بهرنیو هیوادونو افغانستان ته راځي هغه مرسته باندې دی کوشش وکړي چې ځوانانو ته کاری فرصتونه زیات کړي او دا یو ښه فرصت دی زما په نظر اوس په افغانستان ته مرسته راځي اما یو کال روس فکر نه کوم چې نړیوال هم د تار شي چې یو کال روس ته بیا هم خپل مرستي زیات کړي بیا هم افغانان ته خپل مرستي ورسوي
ډیر مننه کور موادان لتا سټولو قدرمنو هر یو په خاني خبري ال عبد الله حمیم همدرنګ لیمی سپیشلی او افغان ځوان عبد الرزاق همدرد څخه چې مکسری په باس کې ګډون وکړو او مکسری خپل نظریات شریک کړو لتا سو قدرمنو ورېدونکو هم نړۍ مننه چې زموږ پروګرام ووریده تر بل پروګرام خدای مال
ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې بنم ګالېو شازل مو وطندې د وختې دلو بریانو وطندې ننګیالیو شازل مو وطن دې د مختې دلو بریالو وطن دې ಮರುವ ತಂದೆ ದತ್ತುರಿಯಾಲಯೋ ಮೇಡನೋ ತಂದೆ
د تریالیو میړنو وطن دې
د ننګیالیو شازل مو وطن دې د تختې دل بریالو وطن دې د ننګیالیو شازل مو وطن دې د تختې دل بریالو وطن دې
ತಂದೆ